دونکو السلام علیکم دا خبرونه مو پښتو خبرونه مو درو بجو ده تر درو بجو بعد افغانستان او سیمه پر حالات او بیلابل رپورټونه د پښتو خبرونه څخه واوري دا خبرونه ز او فرشته جلالزی او طاهر روشن وړاندې کوو په پیل کې خبرونه لرو
تا کله شوبد چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به چین ته په خپل سفر کې د تغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره وګوري ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان حکومت له ټولو مخالفینو څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو باندې د حمله نه کوي او په نړیوالو خبرونو کې ووري چې د شمالي کوریا سترې محکمې دوه امریکایي خبریالانې په دولس کاله بند او شاقه کار باندې محکومې کړې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان بهرنیو چارو وزیر چین ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له جګپور چارواکو سره ګوري د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر رنگین دتفرس پنتابه د چین د جمهور رئیس لمرستیال سره د افغانستان او د چین ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې وکړي په عین حال کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې سبا ته به د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم افغانستان ته راشي او په دوه اړخیز اړیکو باندې به له افغاني چارواکو سره خبرې وکړي ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان دولت له ټولو مخالفینو څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو باندې دې حمله نه کوي دغه وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د افغانستان د دولت مخالفینو په دې وروستیو کې په کندوز کې د ملګرو ملتونو په یو سیمه ییز دفتر باندې راکټي برید وکړ په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویانتي ډاکټر نیلا مبارز رسنیو ته وویل چې مخالفین باید داسې عمل تکرار نه کړي او ملګرو ملتونو پریږدي چې له خلکو سره مرسته وکړي نو موري د دغه راکټي برید څخه د وختو جنونو په اړه زیات څه نه ویل د افغانستان د ملي امنیت مسولین وایي چې په کندهار کې یو ځان وژن کوي له درې نور ملګرو سره نیولې دی د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژن کوي یو ولس کلن پاکستانی و چې له پنجاب څخه کویټي او بیا کندهار ښار ته راغلی و چې ځان وژن کوي بریتر سره کړی د افغانستان ملي تلویزیون دغه نیول شوی انتحاري کس تصویرونه تیر شپه خبره کړل نن سهار په کاپیسا کې د وی ترافیکي پیښې له امله لسنه وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي د کاپیسا د ولی ویاند عبدالعلی معیار ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د نجراب د ولسوالۍ او د کاپیسا د مرکز ترمنځ په غځېدلې سړک رامنځته شوې ده د زیاته کړه د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ده او د امنجان خصوصي صرفې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي یو ډالر پنځوس افغانۍ یو یورو نهه شپېته افغانۍ اویا پوله یو پاونډ نهه اویا افغانۍ یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او پنځه ویشت پوله زر ایرانی تومان پنځوس افغانۍ او څلوېښت پوله زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه یوویشت افغانۍ ده او د افغانستان خبرونه اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته
د ایران د جمهوری ریاست انتخابات کاندید میر حسین موسوی پر ولسمشر محمود احمد نژاد تور ولګاوه چې د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه یې درواغ ویلی دی احمد نژاد د شنبه په ورځ په یو تلویزیونی مناظره کې وویل چې په ایران کې د انفلاسیون نرخ په سلو کې پنځه لسته موسوی د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې د ایران د مرکزی بانک اسناد وښودل چې له مخې یې د دې هیواد د انفلاسیون نرخ په اصولي کې پنځه ویشت اشاریه څلور دی موسوی د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د احمد نژاد اصلي او مهم سیال بلل کیږي ایرانی چارواکو خبر ورکړی چې امنیتي ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې په جنوب ختیځ شهر زاهدان کې د تیرې اونۍ له خونړیو پیښو سره په تړاو د دیرشو افغانانو په ګډون اته اتیا کسه نیولې دي د یکشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې په پارلماني انتخاباتو کې د برېټانیا ماته د دې سبب سوه چې د دې هیواد له صدراعظم ګوردن براون څخه غوښتنه وسوه چې د خپل مقام څخه استعفا وکړي د برېټانیا د کارګر ګوند یوازې د پنځلس فیصدو په رایو کې درېیم مقام وګټي دا په داسې حال کې چې د برېټانیې محافظه کار ګوند د برېټانیې ملي ګوند د اروپایي پارلمان په انتخاباتو کې دوه څوکۍ خپلې کړې دي د رایو پرونیو نتایجو وښوده چې دا په ښکاره نژاد پال او د اسلامستانو ضد ګوند به د برېټانیې په دوو شمالي سیمو کې یوه څوکۍ وګټي او همداراز د ګوند مشر نیک رینفین د انګلند په شمال لویدیځ کې د وکیل په توګه انتخاب سوی دی د برېټانیې ملي ګوند له سپین پوستو پرته نور غړي نه مني په برېټانیا کې د مهاجرو ضد کمپاین کوي او په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب له نظر سره مخالف دی د برېټانیا د ملي ګوند بریالیتوب د برېټانیا د حاکم کارګر ګوند د بایلو دوه باعث سوا، ځکه نتایج وښوده چې کارګر ګوند په ملي سطحه دریم راغی او د رایو په سلو کې یوازې 14 وګټلې. زموږ غلا ازادي راډیو څخه اوري. نن په غزې کې له اسرائیل سره په ګډ سرحد کې د اسرائیل عسکرو سره په شخړه کې لږ تر لږه 4 سخت دریځ فلسطیني وسلوال ووژل سول. دا پیښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې یو ډله فلسطیني وسلوالو هڅه کوله له غزې څخه اسرائیل ته واوړي. د غزې کنټرول د حماس وسلوالو ډلې په لاس کې دی. د اسرائیل پوځ وویل دمګړی د دوی عسکرو ته د مرګ ژوبلو په اړه راپور نه دی ورکړل سوی. تر اوسه پورې هیچا د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د شمالي کوریا ستر محکمې دوه امریکایي ښځینه خبریالانې په 12 کال حبس او شاقه کار محکومې کړې. د شمالي کوریا دولتي خبري اجنس وویل له دې محاکمې څخه معلومه سوه چې د دوه ژورنالیستانو شمالي کوریا ته په غیر قانوني ډول د ننوتلو ترڅنګ څومره لوی جرم کړی. د اجانس په راپور کې د محکوم شوي میرمنو لارا لینک او ایونا لی جرم نه دی ښودل سوی. دا ژورنالیستانی چې د امریکا د کرنت تلویزیونی چینل لپاره یې کار کاوه په مارچ میاشت کې هغه مهال ونیول سوې چې د شمالي کوریا او چین سرحد ته نږدې د کډوالو د ژوند په اړه راپور برابروه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل پر دې خبریالانو لګول سوي تورونه بې بنسټ دي او شمالي کوریا باید دوی ډېر ژر تر ژره خوشې کړي. او د برازیل پوځ وایي د ایر فرانس د هغې الوتکې له بدنۍ څخه یې د 12 کسانو مړې راایستلې چې تېره اونۍ په اتلانتیک سمندر کې راوغورځېده. چارواکي وایي د دې کسانو مړې د یوې برازیلي کښتۍ او د یوې فرانسوي سمندري بیړۍ په مرسته چې د برازیل د سواحلو په 1200 کیلومتري کې یې په اتلانتیک کې د پلټنې عملیات کول موندل سوي دي. په همدې حال کې د الوتکې د تور بکس یا د اواز د ثبت سیستم د موندلو لپاره هڅې روانې دي څو د الوتکې د راغورځېدو علت معلوم سي. د الوتکې سورلۍ او عمله 228 تنه وو چې اټکل کېږي ټول به مړه سوي وي. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
سات په کابل کې د ماپښین څخه وروسته 2 بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو د خبرونه تر 3 بجو ده. تر 3 بجو به په خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو به لابل رپورټونه وړاندې شي. په خبرونه کې به واوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او د دغې ستراتیژي پر اساس به له افغانستان سره نورې مرستې کوي. په دې خبرونه کې د پېښور د قصه خانې بازار ته ځو. په قصه خانې بازار کې تروریستي حمله وروسته د دغې سیمې وضعیت ته کتنه کوو. په دې خبرونه کې د نورو پروتونو ترڅنګ د سپورت پروګرام وړاندې کوو او د شذونی منو نړۍ. د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای شئ چې پر انټرنیټ باندې لایف پاکي صافي واوري. د ازادي رادیو د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.com. د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې تاسو کولای شئ چې د ورځې تازه خبرونه او رپورټونه وایست او همدارس د افغانستان سره په ارتباط تحلیلونه او تبصرې هم پر دغه ویب سټ باندې تاسو لیدلای شئ. د خبرونی اول مطلب مو د افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستې د نوې ستراتیژي په اړه دی. نړیوال بانک وایي د نوې ستراتیژي پر اساس به د افغانستان له حکومت سره ځانګړي اندازه پیسې مرستې کوي ترڅو په افغانستان کې د حکومت کاري ظرفیت لوړ شي. له کابل پر دغه مسله باندې رپورت لرو.
نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د نړیواله 2/3 برخه مالی مرسته د دولت له بودیجې څخه د باندې مصرفېږي چې دې کار د دولت واک کم کړی دی. د نړیوال بانک ته د خبرې سوي اعلامیه په عکس العمل کې د افغانستان د مالیه وزارت وایان عزیز شمس وایي نړیوال بانک خپل زیات مرستې د دولت لاله مصرف کړي او دغه بانک پر کېدونکو مالی او اقتصادي مرستو شفافه څارنه هم کوي.
نړیوال بانک یو ځانګړی خارجي نهاد دی چې زیاتره برخه د مساعدتونو د دولت لارې کړلای افغانستان په واسازي کې دوی مساعدت کړی دي زیاتره مساعدتونه بلای ور دي دقیقه یو محاسبه لري او شفاف محاسبه لري نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم نه نظارت کوي
نړیوال بانک دغه راز اعلان کړی چې د یوې لنډمهاله ستراتیژي پر اساس غواړي تر 2011 میلادي کال پورې هر کال له افغان دولت سره د 600 میلیون ډالر وړیا مرسته وکړي چې د ظرفیتونو د لوړولو ترڅنګ اداري اصلاحاتو ته هم کار وسی. ملګرو ملتونو هم د دوشنبه په ورځ وویل چې اداري فساد د افغان دولت په وړاندې اوس هم لوی چیلنج ګڼل کیږي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي د اوسنی دولت لومړني درې کلونه د اقتصادي ودې لپاره غوره وخت وو، خو په وروستیو څلورو کلونو کې افغانستان له تولیدي اقتصاد څخه مصرفي اقتصاد ته مخه کړه چې شاغلی مسعود وایي دې کار افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړ کړ او نړیوال مرستو هم اقتصادي بنسټونه پیاوړي نه کړل. زموږ د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنو چې د بېوزلۍ کولو له تیوري څخه یې کار واخیست، موږ یې له تولیدي اقتصاد څخه مصرفي اقتصاد ته بدل کړو. حال دا چې موږ قرار قرار له تولیدي اقتصاد څخه برخمن کېدو، اوس د ګاونډیو هیوادونو بازارونو ته اړ یو. هغه بهرنۍ مرستې چې د نورو هیوادونو خلک یې د خپلو مالیو په ورکولو سره راسره کوي، اوس د ګاونډیو هیوادونو جیبونو ته ځي. موږ داسې یو هیواد یو چې خپلې زیربناوې مو نه دي جوړې کړې، مرستې د نورو هیوادونو جیبونو ته روانې دي. آن د برق په تولید او د بود بندونو پر جوړونې هم اونت ونیو. دغه کار لږ تر لږه د غذایی موادو په برخه کې لږ څه خودکفا کولو. د نړیوال بانک لخوا خبر سوی اعلامیه وایي دا مهال په افغانستان کې 60 نړیوال ډونران فعالیت لري چې مرستې په پاشلې توګه روانې دي او دې کار د ګټې پر ځای تاوان کړی دی. بل لوري ته د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې اکسفام هم په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د دې مؤسسې مشر میټ والډمن ویلي دي ډېرې کمپنۍ پرته لدې چې د کارګټې افغانانو ته ورسیږي له دې هوا سره له کېدونکو مرستو ګټه اخلي. والډمن ویلي دي له افغانستان څخه په سلو کې 30 بهرنۍ مرستې بیرته مرستندوی هیوادونو ته روانې دي. د نړیوال بانک چارواکي وایي له 150 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه مالی مرستې راغونډوي او په بشپړ توګه یې د افغان دولت له لارې مصرفوي. چې نړیوال بانک وایي دغه کار په افغانانو کې باور زیاتوي او مرستې په سمه توګه خلکو ته رسیږي. افغان دولت هم زیات وخت پر نړیوالو مرستندوی ادارو ژغ کړی چې خپل مرستې په هماهنګۍ او د دولت له طریقه مصرف کړي چې لومړیتوبونو او اړتیاو ته په پام سره پر سمو لارو ولګول سي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د روسیې د صدر اعظم رسیال وایي امریکا کولای سي د روسیې له خاورې په افغانستان کې خپل سرتیرو ته پوځي مواد انتقال کړي. د امریکا متحده ایالات په دې روسیې کې د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د خپل پوځي اډو په ارتباط له ځینې مشکلاتو سره مخامخ او دوی غواړي چې په منځنۍ اسیا کې افغانستان ته د خپل عسکرو لپاره د پوځي او غیر پوځي موادو د انتقال نوې لارې پیدا کړي. په مسکو کې د دغو تازه پرمختګونو په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبريال فرید عمر رپورت لري.
روسیا وایي د امریکا متحده ایالات کولای شي چې د روسیې د خاورې د لارې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته پوځي توکي ورسوي. دا مطلب د روسیې د صدر اعظم رستیال سرګی ایوانوف په پیټربورګ کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې څرګند کړی دی. په خوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې د امریکا د متحده ایالاتو سره اوس یوازې د ناپوځي ترانزیت موافقه شته، خو ډېر ژر به د امریکا متحده ایالاتو ته د پوځي بارونو او تخنیک د لیږد اجازه هم د روسیې د خاورې له لارې ورکړل شي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال وایي چې څو کاله مخکې ځینو اروپایي هیوادونو ته د روسیې د خاورې له لارې افغانستان ته د پوځي او ناپوځي بارونو د لیږد اجازه ورکړل شوې وه. مخکې روسیې، جرمني، فرانسې او اسپانیې هیوادونو ته اجازه ورکړې وه چې د روسیې د اورګاډي د پټلۍ له لارې په افغانستان کې خپلو میشتو سرتیرو ته اکمالات وکړي. د روسیې صدر اعظم رستیال سرګی ایوانوف وایي چې د امریکا متحده ایالات هم کولای شي له دې فرصت څخه په ګټه اخیستو خپل پوځي او ناپوځي بارونه د روسیې له لارې افغانستان ته ولیږي. دی وایي که پوځي توکي، وسلې، تخنیک او مهمات د روسیې د خاورې له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي، باید روسیه په دې پوه وي چې په اکمالاتي قطار کې څه ډول پوځي توکي انتقالیږي. سرګی ایوانوف وایي چې روسیه د افغانستان د روان کړکیچ په هواري کې تر امریکا او ناټو کمه علاقه نه لري، بلکې د افغانستان د مسلې سره زیاته علاقه لري. دی وایي افغانستان زموږ ګاونډی هیواد دی او ټول هغه څه چې لاغه هیواد نه فریږي په ځانګړي توګه مخدره توکي او ایروین تر ټولو زیات زموږ هیواد متاثره کوي. دې سره مهال د ناټو او روسیې په شورا کې د روسیې استازي دمیتری راګوزین د شنبې په ورځ وویل
Вот они хотят, допустим, от нас что получить? Поддержку своей операции в Афганистане.
Здесь до Руси цивилизации по Афганистанке до итилафит вакуну до амалиату цаха до млатар кашазиата кри. А у мужам до хпыли хавдалари, до двигля пара и у мнасиб, а у мусайдалар да, до икмалати бабну до тираду иджаза уркали да. Да и вай до Америка до мутаиды и алату до напаузи бабну лумрай карван, до раван милади кал до фабвари памяшки, до Руси лахавдалар цаха тиршу. Рагозин вай, Руси до нарту сара د افغانستان د مسلې پر سر پر خپلو ټولو ژمنو ولاړ ده. دا ولې علت یې ډېر ساده دی. زموږ لپاره په افغانستان کې د ناټو ماتې ډېره خطرناکه ده.
поражение НАТО нам это опасно.
کارپوهان وایي د شمال ترانزیت د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو لپاره ډېر مهم، مسوون او خوندي دی او کېدای شي د امریکا او روسیې اړیکې یو نوي پړاو ته ورسوي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
تاسو لا پیغامونه نه.
الو، سلام علیکم. زله سعودي عرب سره خبرې کوم. زمانم بابا مظلوم ده او د ازادي کارکونکو ټول ته ځه سلامونه وړاندې کوم. او که تاسو خو خیمه به تاسو ته څو لنډې وایم. وای میان پدې دنیا یی خواروی د بل جهان پته به یو حالات وینا. وای تاسو خندا زری زری کړو او بابا جان د ټوټې را ټول وینا. وای په هر مشنه نشتر ولال دی ولال مون دی د نیکو ټول تاریخونه. او تاسو تم دعا کو او موږ تم دعا کوي په امان الله.
ازادي راډیو خپل ویب سټ تازه نوې ویب سټ یې آنلاین کړی. تاسو کولای شئ چې پر دغه ویب سټ باندې ازادي راډیو ته خاطره راولېږئ. موږ به تاسو خاطره وایو او تاسو پیغامونه به تاسو ته دوستانو لپاره نشر کړو. د دې خبرونه په پاته برخه کې د شوزو پروګرام وړاندې کوو او د سپورت پروګرام وړاندې کوو. نو که د سپورت سره علاقه لري او د شوزو د نیمه نړۍ په پروګرام کې مطالب اوریدل غواړي، یو څو دقیقې لا نور صبر وکړئ، ځکه رپورټونه لرو. وروسته به د پېښور د قصه خانې بازار ته ولاړ شو. د قصه خانې له بازار به تاسو د وضعیت څخه معلومات پیدا کړئ چې هلته اوس حالت څنګه دی. په قصه خانې بازار کې څه مونده مخکې انتحاري چاودنې وسوې، سلهاو کسان پکښې کې مړه او زخمیان شول. نو زموږ خبريال قصه خانې بازار ته تللی او د هغه ځای تفصیلي رپورټ برابر کړی. تر یو رپورټ وروسته به وړاندې سي. ل د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات سوي دي. د ازادي راډیو خبريال له هغه ځای رپورټ لري.
د زابل د شملزو ولسوال محمد وزیر جوادي وایي چې پولیسو او ملي اردو وروسته لغه د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات پیل کړل چې لمړی وسلوالو طالبانو پر ولسوالۍ د درنو وسلو برید وکړ. جوادي وایي چې د امنیتي ځواکونو په برید کې نه وسلوال طالبان چې د په خبره درې کمانډانان دي وشل سوي دي. د شملزو ولسوال وایي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونه مرګ ژوبله نه لري. خو د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي وایي چې د دوه دولتي قمندانانو په ګډون یې څوارلس سرتیري وژلې دي. قار یوسف د خپل یوه جنګیالي وژل کېدل او د دوو نورو د ژوبلېدو خبر ورکړ. له بله پلوه تېر ماښام د شینکۍ ولسوالۍ په سیوري کې د یو ساختماني شرکت پر ساتونکو د مین چاودنه سوې ده. د زابل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې د ساختماني شرکت درې ساتونکي ژوبل سوي دي. قار یوسف وایي چې شپږ کسان یې وژلې دي. د وسلوالو طالبانو ویاندې دا وکړه چې د شینکۍ په زړې کلا کې د یو مین په چاودنه کې شپږ بهرني سرتیري وژلې دي. خو د زابل امنیه قمندان یې دا ناسمه وبلله.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د مې د میاشتې پر 28مه نیټه په پېښور کې په دوو پرلپسې انتحاري چاودنو کې لښته لږه سل تنه زخمیان سول او پنځه تنه په دغه انتحاري حملو کې وژل سوي. دا چاودنې د پېښور د قسخانې بازار کې سوي وې. د ازادي راډیو خبریال تر دغه چاودنو او تر د خلکو تر وژل کېدو او زخمیانېدو دا دی څو ورځې وروسته د قصهخانۍ بازار ته تللی او له هغه ځایه به مشتاس ټولو ته معلومات راکړي چې اوس هلته وضعیت څنګه دی. د قصهخانۍ بازار د پېښور ښار له ډېرو پخوانیو او د ګڼې ګوڼې څخه د ډکو بازارونو څخه دی، خو اوس هلته څال دی.
په کیسه خوانی بازار کې د ورستیو چاودنو نه پس یو مرموزه ویره خوره شوې ده. بازار خالی خالی، ماحول خفه خفه او خلک ویریدلی ویریدلی ښکاري. هر انسان بل ته د شک په سترګو ګوري او فکر کوي چې دا ځان وژونکی بمبار دی او اوس ځان الوزوي. دا بې باورۍ د ورستیو خونړیو چاودنو نه پس پیدا شوې دي. سینما سرک د کیسه خوانی د کابلۍ بازار یو جالب ځای و، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، ځکه دلته درې سینماګانې او د موزیک بې شمېره دوکانونه یو بل ته مخامخ تر سترګو کېدل او تا به فکر کولو چې د یو بل سره سترګې جنګوي. خو د مۍ د میاشتې په 22مه د تصویر محل سینما په وړاندې او د مۍ په 23مه په کباړي بازار کې د پرله پسې چاودنو نه پس ویرې او اندېښنو د خلکو مخه ډبه کړې، سودي تاریخي بازار ته مخه وکړي. خو مبین ماما بیا راته ډیر زړه وخت کرا شو. د عین په هماغه ځای کې سپلای ګنډي چې څو ورځې وړاندې پکې یو خونړی چاودنه شوي. د تصویر محل سینما په وړاندې ناس مبین ماما اوس هم په منتظرو سترګو د خلکو پښو ته ګوري او ګردوهلې سپلای لټوي، خو وایي اوس ډیر کم خلک د ښار دې سنډې ته مخه کوي.
اوریدونکو، موږ سره د کیسه خوانې په هماغه سیمه کې چې څو ورځې وړاندې چاودنه شوې وه یو ماما ناست دی سره خبرې کوو. ستاسو نوم څه دی؟
مبین ماما.
مبین ماما څه کار کوي دلته؟
مچی ما.
دا کوم ځای کې کار کوي؟ ته
کابلۍ کې.
کابلۍ کې. دلته اوس خلک راځي چې ته سپلای پالش کې؟
ډېر ډېر خو نه راځي، لګ لګ راځي.
په ډېر راتله؟
په ډېر.
اوس خلک ډارېږي که څنګه؟
خو ډارېږي، بمونه دي، ډېر معاملې دي، خلک هر سړی د خپلې یېرې یېرېږي، څوک نه راځي بازار ته.
دلته چې بم چاودېد ته وي هغه وخت کې
ولی نمونه
بس
دا مې ولیده چې دغلته یو غرب تیر شو، څوک مړه شو، څوک پراته په لارو کې او څوک وتښتېد، دغه حساب ونو.
او د هغې باوجود هم ته راځې هماغه ځای کې کار کوي؟
څوک بچی هم دي، غریب هم ده، نو چې دا نو خو څوک.
تاسو څه پیغام لرئ هغو خلکو ته چې داسې بمونه چوي؟
نو دا خو زیاتی دی، ظلم دی، هر سړي سره زیاتی کېږي. څوک په لار روان وي، څوک هسپتال ته ځي، څوک بیماری د شابل څه کاري بازار کې روان وي، بې پامه غرب شي، ولګي مړ شي، بیا پته هم نه چې دا د کوم ځای دی، د کوم طرفه راغی. یو دوه زنانه مړې وي لګېدلې وي، هغه هسپتال ته وړي، د هغه کور معلومه ډېر ټایم به پکې لګېدلی.
دوران ګل د چرګانو په کوڅه کې له تیرو اتو کلونو راهیسې کباب پخوي. هغه وایي اوس یې د کار او دندې مزه نشته، ځکه چې دی دومره ترسکون چپلی کباب پخوي، خو اوس یې خوراک ته ډیر کم خلک دی خواته مخه کوي.
اوس څنګه خلک راضي کنه کباب ته؟
خو به ډیر څه خو هم لږ ډیر راضي گزاره وال خلک راضي.
خلک ډاریږي نه د ماکو نه
یریږي ولې نه یریږي؟ یریږي د بار خلک به د ماکو به شیدې خاطر لږ ګبراویږي خلک.
څو کاله کیږي چې کیسه خوانې کې دکان لري؟
زه رما کیږي لسته کاله کیږي.
او پخوا کیسه خوانې څنګه اوس څنګه ده؟
پخوا زمانه کې ابال ډیر و، اوس لږ مدم شو، یر دې د ماکو د خاطر خلک یریږي او نه راضي دې خاطر.
تاسو کاروبار باندې څنګه تاثیر کړی؟
ډېر اثر په زموږ باندې، روپیا کې څلور نیم نشته دې وخت کې کاروبار، خلک راځي نه، سوداګر نه راځو، هغه نه راځو، دې خاطر ټول کار خراب کړی دی. موږ ناستو دکانداران، موږ کار ناستو، اته مالکان کریم نه پیرا کیږي، کریم نه برابرې دي.
د کیسه خوانې بازار د کتابونو د چاپولو، پلورلو او پیرودلو لپاره هم خلکو ته ځلېدلو. دلته مطبعې، د اخبارونو او مجلو دفترونه او د کمپوز او خطاطۍ دوکانونه هم په هر دوهم قدم کې لیدل کېدل. په ډکی نالبندي بازار کې د دانش نشریاتي موسسې مشر اسدالله دانش وایي د کتاب چاپول خو په خپل ځای، خلک اوس دعا سلام او کیسو او بندرونو ته هم نه ورځي، حال دا چې یو وخت داسې نه و.
دانش صاحب، تاسو خو ډېر وخت نه په دې قصه خوانې بازار کې، د قصه خوانې د نن ورځې تصویر راته انځور کوي او څه یاد شته پخوانی ښایسته یادونه؟
ولې نه، قصه خوانې کې خو زمونږ تقریبا د اتلس نولس کالونه دلته کتابخانه وه، اوس مې دا پنځه شپږ کاله دلته نږدې دفتر دی او اوسېږم. مخکې به قصه خوانې کې چې کم خوند او کم هغه د دوی په اصطلاح کم رونق رونق وو هغه اوس بالکل نشته دی. واقعا په خوا ډیر خسته و سه مازیګره ډیر کوله و ډیر خلک بلر لری زینو راتل دلته ډیر بیروبار به جوړ شو ډیر خلک بو دلته دا شیریخ دکانونه او گرمی کې او دا شربت او جوس او دا دکانونه باندې و ډیر بیروبار و اوس هغه نشته دی. اوس تاسو باور وکئ چې دا سورزه دا خیبر بازار د اخر سر نه بیا د قصه خانی تر اخر سر پورې چې تاسو ګورئ نو ټول چا خبره چې شل کسان هم نه معلومیږي او هر څوک چې ځي کار ته نو ډېر په منډه ځي او په منډه راوځي ټولو خلکو سره همداسې هېره ده. اوس حالات ډېر داسې کړکیچن معلومیږي.
په کیسه خوانه بازار کې د پښتو اول لاس سینمایي فلمونه په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کیږي. آینه، صابرینا، ارشد، تصویر محل، ناولټۍ او پکچر هاوس کې دا فلمونه اوس هم د خلکو انتظار باسي. خو آیا د تصویر محل د چاودنې نه پس به هم څوک دې ته زړه ښه کړي چې سینما ته ورشي؟ د محمد فهیم په نوم یو ځوان وایي
مخکې به دا بازار تود او ګرم به ور سړی بدل تر راتلل پس غرد به راتلل دلته دې قصهخوانۍ بازار ته دې سیل ته پاره سینما ته به راتلل دې فلمونو د کترو د خاطره. نو اوس نن سبا داسې حالت دی چې څوک راتلی هم نه شي دې بازار ته سینما. نو اوس ابله ورځ ده اوس دا حالت ما په خپلو سترګو کتو چې هغلته مونږ زه خپله ولاړو ملته بازار کې و دا په سینما کې چې دا بم خلاص شو نو دا زخمیان او دا مړي چې مونږ کتل نو دا په خوا خو به مونږ ډېر په شوق راتو او فلمونه به مکتل. نو نن سبا خو مونږ یریږو مونږ خو په هغه طرف ویخي نه شوړلې.
په کیسه خوانه بازار کې په دفترونو او دکانونو کې کارکونکو کسان وایي هر ورځ ورسره په کور کې د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول میرمنې جنگ کوي او ورته وایي چې دی خونړی بازار نه لاس واخلي او کار ته مو ورځي. حاجی محمد عمر خیل هم یو له دا ډول کسانو څخه دی.
زه اوس یار وخت زه ځم چې دفتر نه وځم کلمې خواتمن په ځان باندې وایم ځکه څه دي باسي دغه ځګي بم چې هغلته چې هغلته چې خو ډېره ویره خبره کړې دي بمونو او خلک اوس ټول دومره ویریدلې دي ولا ډېره زیاته په تشویش ده. او بل زه خو دا مشکل هم لرم چې زه خو لمور هم یوې ما نو ورونه لرم بل څه ډېره زیاته اندېښنه ټول کور راته اندېښنه څه دي ټول خپل خپلوان دلته هم سي دي ټلیفونونه کوي راته د کار د پریښودلو خو تر اوسه نه دي راته ویلي البته دې پام راته
دا اندېښنې یوازې د حاجی محمد عمر خیل د کورنۍ سره ملې نه دي. په هر کور کې هم دا لړۍ روانه ده. خلک د آرام او هوسا ژوندون په لټه دي کوم چې اوس یو خوب دی د انځر ګل دی د هما سور دی چې څوک یې لاسته نشي راوړلی. حکومتي چارواکي هم د چا ویره نشي کمولی ځکه دوی هم وایي د دې مار اوده نه لري. ملک نوید د ایالت د امنیت قومندان په وار وار ویلي دوی داسې ټکنالوژي نه لري چې پرې د ځانمرګو بریدونو مخه ونیسي. خو وخت ته چا انتظار نه باسي او تیریږي. آیا بیا به هم داسې وخت راشي چې سړی د سودا دپاره د کیسه خوانۍ بازار ته لاړ شي او د کیسه خوانۍ په رنګینیو کې ترې سودا هېره شي او د ځانه سره ووایي ما نه دې هېره کړه سودا د لیونۍ د پېښور کیسه خوانۍ.
د پېښور په قصهخانۍ بازار کې اوس هغه پخوانی جمع جوش نسته خو عرفان خانوایی پېښور خو پېښور دی کنه.
خسته خسته خارو نشته ده خوده پټولو باندې پرده کنا د هر ځ خپل خوندونه خپل مزه خو پی خبر ده کنا خو پی خبر ده کنا منم خسته خسته خارو نشته ده خوده پتولو بانده برده کنا ده هر زیخ پل خوندو ناخ پلی مزی خوپی خور خوپی خور ده کنا خوپی خور خوپی خور ده کنا سڑی لگی د جانان پشان دے دل تو بڈا کولے ماشوم کولے دے پیلے ننگ لری د زوان پشان دے دمل کنٹ پشان دے دنگ غڑے د ہر دل میز رہے خبر تے کنا د ہر ز خپل خوندنا پلے مزے
سات دوینی می بجیدی د ازادی رادیو د دې سات د خبرونی په دې برخه کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي فراح یوات
د افغانستان امنیتی سرواکی وایي چې په زابل ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له شلو زیات طالبان وژل دي. راپورونه وایي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ قومونو پریکړه کړې چې که څوک د دوی په سیمو کې د دولت ضد تخریبي عملیات وکړي نو کور به یې وسوځول سي او 300,000 افغانۍ جریمه به ترې واخیستل سي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخابات کاندید میر حسین موسوی پر ولسمشر محمود احمد نژاد تور ولګوه چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه یې درواغ ویلي دي. د لبنان د لویدیځ پلوي ائتلاف مشر سعد حریری نن د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د ایران پلوي حزب الله ګوند په وړاندې خپل بریالیتوب اعلان کړ. د اروپایي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې شي اړخو معتدلو ګوندونو کیڼ اړخو ګوندونو ته ماتې ورکړې ده. او د برازیل پاوز وایي د ایر فرانس د هغې الوتکې له بدنیا څخه یې د 12 کسانو مړي راایستلي چې تېره اونۍ په اتلانتیک سمندر کې ولوېده.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ژورنالیستانو او فرهنګیانو د بی بی سی رادیو د خبریال عبدالصمد روحانی د اول تلین په یاد غونډې وکړې. عبدالصمد روحانی د تیر کال د غبرګولی په ولسمه د ناپیژندل سویو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سو او په سبا یې مړی لشکرګاه ته نږدې د بولان په هدیره کې وموندل سو. د افغانستان د ننه ژورنالیستانو او ادیبانو د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د عبدالصمد روحاني قاتلین پیدا کړي او محاکمې ته وسپاري. د ازادي راډیو د مازدیګر په 4 بجې خبرونه کې به د عبدالصمد روحاني د وژل کېدو او د هغه د تلین په مناسبت د غونډو له جریانه ځانګړی رپورټ ته وړاندې شي. صالحه اسحقزی خالقی او رضوان مراد په تیری وونه کې د افغانستان له بیلابیلو برخو د سپورتي پرمختګونو په اړه تاسو ته معلومات درکړي او وروسته بیا د شوتو لپاره ځانګړی پروګرام لرو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ
د سپورت د دېونې خبرونه ته مو زره ځوان مراد هرکلی کوم. د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځوانان نن سبا په مختلفو ورزشونو او په سپورتي سیالیو بوخت دي. د کرکټ، فوټبال، والیبال او نور سپورتي فعالیتونو او مسابقو په اړه ل خبرونو ورسته د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړېدو په اړه معلومات او د غراس د دغه بورډ د مشر عمر زاخیلوال څرګندونه وري. په قندهار کې د والیبالرانو لستونزو مخبرو دا هم وري چې په هرات کې ځوانان د بدن د ښکلا یا باډي بلډینګ ورزش ته څومره اهمیت ورکوي. خو لومړی صالح ساغزي خلقي او د دې ونې مهم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د سمبودو رزمي ورزش لوبغړي په ازبکستان کې د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له ګډون وروسته د یک شنبې په ورځ هېواد ته بېرته ستانه شول. د ملي اولمپیک یو مطبوعاتي مسؤول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لوبغړو په دغو سیالیو کې چې د آسیا د شلو هېوادونو شاوخوا 1500 لوبغړو پکې ګډون کړی و 5 مقام ترلاسه کړ. نوموړي وویل د سامبو افغان لوبغاړو د نقرې و او د برونزو 2 مډاله ترلاسه کړي دي. په دغو سیالیو کې چې په تاشکند کې ترسره شوې، ازبکستان لومړی، قرغزستان دوهم، تاجکستان دریم او روسي څلورم مقام ترلاسه کړ. په لوکر ولایت کې د کرکټ سیالۍ چې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې، د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د لوکر ورزشي امر سید فرید آغا ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې چې د ولایت د غوره ټیمونو ترمنځ وشوې، د ګلبابا ټیم لومړی مقام ترلاسه کړ. د لوګر ورزشي امر د غرض وویل چې په لوګر کې به ډېر ژر د ولایت په سطحه د فوټبال سیالۍ هم پیل شي. په انګلستان کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې روانې دي. د نړۍ د کرکټ 12 غوره ټیمونه په دغو سیالیو کې برخه لري. د یکشنبې په ورځ انګلستان پاکستان ته په 48 رنزونو یا منډو ماته ورکړه او جنوبي افریقا په 130 منډو سره له سکاټلند څخه لوبه وګټله. نن د دغو سیالیو په لړ کې آیرلند له بنگلاديش او آسترالیا له سریلانکا سره لوبه کوي.
په دې ورسیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړېدو اعلان وشو. دغه پریکړه له ولسمشر حامد کرزي سره د کرکټ د فدراسیون د چارواکو او د ملي ټیم د لوبغاړو په کتنه کې وشو. د مالی وزیر عمر زاخلوال د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شو. د ازادي رادیو خبريال ورسره د کرکټ بورډ د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه رپورت په ګډه اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي بورډ چې لوړپوړي حکومتي چارواکي او ملي سوداګر پکې غړیتوب لري، په داسې حال کې جوړیږي چې د کرکټ ملي لوبغاړي وایي په هیواد کې د نننه ورته د لوبي امکانات او اسانتیاوي نه دي برابرې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په تیرو څو کلونو کې په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلید، خو له دې سره سره شکایت درلود چې دولت یې په لازمه توګه لاسنیوي نه کوي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخروال چې د کرکټ د نوي بورډ رئیس ټاکل شوی، له ازادي رادیو سره د ځانګړي مرکې په ترڅ کې وویل د کرکټ نوي بورډ په همدې هدف جوړ شوی چې د ملي لوبغاړو د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
هدف خو دا و چې د کرکټ لوب ډلې افغانستان د واقعا چې توقع په دې ورنه کېده چې خاصه توجه ورته نه وشوي. په خپل باندې د غزوانان چې د کرکټ لوبغاړي دي، دوی په کلو کوڅو کې دغه لوبه زده کړې وه، هغه تمرین کړې وه، په خپل خوښه او علاقمندوی دوی راغلي وو، یو ټیم یې تشکیل کړی وو. نو اضافه موږ توقع دا وه چې د دوی هغه زیات رول به دا اوسي چې په ځینو لوبو کې به دوی ګډون کوي بیرون د افغانستان نه. مګر دوی لاړه او د ډیرو خخه ټیمونو سره د دنیا ډیر سرمایه‌ګذاري ورباندې شوه، هغوی ته ماتې ورکړي او بل اخره د هیوادوالو د پام وړ وګرځېده.
نوموړي وویل بورډ به په نږدې راتلونکي کې د یوې غونډې په ترڅ کې د کرکټ د ملي ټیم ستونزې او اړتیاوي وڅېړي. ښاغلي زاخروال ژمنه وکړه چې بورډ به د کرکټ د ملي ټیم د لا پیاوړي کولو لپاره د دولت او ملي سوداګرو په مرسته هلې ځلې کوي.
موږ به یو څه امکانات د تر پیدا کوو، سل په سلو کې بیرته پیدا کوو. دا خپل تاجران چې کوم تاجران مو په دې بورډ کې دي، بیرون د دینه دي، دوی ژمنه کړې دي چې دوی د ټیم تقویه سره به مرسته کوي. حکومت په دې ته بودیجه ورکوي، مستقل یو اکاونټ بلري، مستقل یو دفتر بلري، مستقل یو اداره بلري. د دوی سفرونه چې کوم دي همدارنګ د دوی د جیب خرڅ چې کوم دی موجوده کفایت نه کوي. دوی وخت کې چې په ملي ټیم کې یو څوک دوی غواړي چې لوبه وکړي، د نور کارو ژوند خوځي. د دوی ټول کار هم دا دی چې لوبه ته آمادګي ونیسي، مګر هر یو د دوی فامیلونه لري چې ما پوښتنه وکړه، ماشومان لري، مسؤلیت لري. نو دغه آنی شیان دي چې ان شاء الله ډیر زه به دغه د بورډ مجلس را غواړم، هم سره به کینو، په دې به خبرې کوو.
داخل والو ویل نوې بورډ به د کرکټ د ملي ټیم د شارواکو ترمنځ د یووالي او په اداره کې د سمون لپاره هم هلې ځلې وکړي. اوس مهال د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په ټول هیواد کې په سیمه ییزو معیارونو پوره لږ تر لږه یو لوبغاړی هم نه لري، او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو لپاره چمتووالی په بهرنیو هیوادونو کې نیسي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د رسیدو د سیالیو له څو مرحلو په بریالیتوب ووته او تر وروستي هغه ورسیده. که څه هم دغه ټیم د 2011 کال نړیوال جام ته لاره ونه موندله، خو د مسلسل لوبو په ګټلو سره په آسیا کې 5 مقام ترلاسه کړ. همداراز ځان یې د جوګه کړ چې وروسته لیدې په ورځنیو یا ونډې نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي او د کرکټ له نړیوال شورا څخه نیغ په نیغه مرسته ترلاسه کړي. له دې سره سره افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې بې برخې نه دی پاتې، او د 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو ټیم یې دغه هدف ته رسیدلی دی. دوی به د 2010 کال د تنکیو ځوانانو په نړیوال جام کې برخه اخلي.
قندهار ته زو او هلته د دې ولایت د والی بالرانو له فعالیتونو او ستونزو خبرېږو. د قندهار والی بالران سره له دې چې تکړه ورزشکاران لري، خو د اسانتیا او د نشوالي له امله په خپلو سیمو کې د والی بال د لوبې د پرمختګ مخې ته خنډونه یادوي. د قندهار د هیواد د والی بال ټیم کپتان عبدالولی د ازادي راډیو خبریال سره خپل ستونزې شریکې کړې دي.
زموږ قندهار پیلا نسل کې فدراسیون لري نه، ځکه د فدراسیون زره زو ما خپل جواب ورکړی دی. تاسو موږ د یو سي امیر نه لرو چې موږ والی بال پرمختګ وکړو، موږ والی بال پرمختګ وکړو.
دا لوبډلې وایي چې د قندهار په کشه باندې بازی کوي که د هیواد او ګاونډیو هیوادونو ته ځي د لوبو لپاره.
بل موږ خپل د قندهار څخه د نږدې ولایتو ته لکه زابل او هلمند ځایته مو سفرونه کړي دي. خدا چې د نور شاوخوا ډېر لرې ځایته په دې نه تللو، هغه ځکه چې موږ ته د شرایط نه دي مشاهده شوي او دومره امکانات زموږ سره په لاس کې نشته.
خو یو خدا د شي شرایط نه درته آماده شوي، امکانات شته نه دي درکړل شوي، د هغه تر څنګ نورې کمی ستونزې لري.
موږ د میدانو ډېرې ستونزې چې موږ په ګر کندهار کې د والیبال میدان نه لرو. دغه یو میدان چې پیلن تاسو ویني، دغه میدان په عمومي کې جوړ شوی دی. په عمومي باغ کې چې هغه هم چپه دی، مخ پر لمر ختو پر لمر لوېده دی. که تاسو فکر وکړئ چې لمر ونه لوېد په سي توګه چې والیبالر والیبال نه شي کولی.
تاسو دا ستونزه تر کومې اندازې پورې د ورزشي امریت سره د کندهار او له نورو چارواکو سره مطرح کړی ده؟
موږ په وار وار دا غوښتنه کړې ده. موږ ته ډېرې وعدې راکول شوي دي، خو هغه په صرف خبرې پر موږ باندې خرڅېږي. چې وعدې راکول کېږي تش په نامه وعدې دي، چې بیا ورته وایي د ټورنمنټ په باره کښې ټورنمنټ کوو، وایي نه موږ به تاسو ته یې فکر وکړو در وسته موسسات څخه چې موږ تاسو ته ټورنمنټ جوړ کړو. څه شو
که تاسو ته امکانات برابر شي، به تاسو څومره ډاډه یاست چې به د هېواد او سیمې په کچه به بازي وکړي؟
موږ انشاءالله په توکل د خدای دا اطمینان درکوو چې موږ به خارجي مملکتو ته هم سفرونه وکړو او په داخل د افغانستان کې به ټولو ولایتو ته سفرونه وکړو. دغه نږدې ولایتونه لکه هلمند، زابل چې موږ تاسو ته مخکې هم دغه وکړه، او ګریش ته ډېر ځایو ته موږ تللي یو. هلته موږ ښې لوبې کړي، ښې لاسته راوړنې مو کړي، هغو خلکو زموږ ډېر عزتونه کړي دي. موږ ښه ښه ورزشکاران لرو په کندهار کې.
په هرات ولایت کې ځوانان د نورو مختلفو لوبو او ورزشي فعالیتونو تر څنګ د بدن د ښکلا یا باډي بلډینګ په ورزش بوخت دي. په هرات کې زما همکار دغلته د ځوانانو ترمنځ د بدن د ښکلا د ورزش او د دغه ورزش د تاریخ په اړه معلومات برابر کړي دي.
هرات ولایت کې اوس ځوانان د ګڼو نورو بدني لوبو تر څنګ د بدن د ښکلا ورزش لوبې کوي. دلته د تلو په نوم یوه شخصي ورزشي کلب خاوند اسماعیل رسول لسګونه ځوانانو سره د بدني لوبو په عملیه بوخت و. ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
کلاب طلوع مدت سنیم سال میشه شروع به آغاز کار کرده. حدود 3500 دونه شاگرد ثبت نام کردن که به این اسناد تقریبا 650 نفر فعلا ورزشکارام هستن میام کار میکنم. کلاب پرورشندم ورزشی هست که از تحت نظر استاد خارج شد، وزن بیرغم بالا کرد، وزن زیاد بالا کرد، حرکت بیجا رفت، او من نقص میکنه. باید تحت نظر استاد باشه، پروتئین خور میخوره تحت نظر استاد باشه، اگر دیگه چیزای هورمونی استفاده میکنه بعد تحت نظر استاد باشه. آدمایی که چاغن میان لاغر میکنن، او حرکتای خاصی داره بر خود خو.
محمد نادر احمدی چې د بدنی د ښکلا یو غړی ده، د هیواد په کچه بیلابیلو پهلوانانو ته ماته ورکړې. هغه وایي د سرو زرو ډېر مډالونه خپل کړي دي. د خپل احساسات داسې څرګند کړه.
ما مدت تقریبا 5 سال میشه که ورزش پرورشنده بودم. ما در طول این مدت که من ورزش کردم، من دو بار مسابقه دادم. مسابقه جام معارف سال 1387 من در وزن 4 مقام اول آوردم، مدال طلا. همچنین در مسابقه که پای برای هرات هم همچنان در وزن 4 مقام اول مدال طلا گرفتم.
دا چیر پرختیا سره هم د غلوبه د انسان بدن ته ښکلا ورکوي که څنګه؟ راځي دی او بل ځوان نظر به واورو.
فرید احمد اخشناس میباشم. دوی سال الا دریم سال میشه که من به دی ورزش کار میکنم. تا حال فعلا
وقتی که من ورزش نمیکردم، من خیلی از حساب جسمی ضعیف بودم. وقتی که من پا به ورزش گذاشتم، خیلی تغییرات به بدن ما اومده، از جمله قوت می زیاد شده، بدن ما کمی کلان شده، اصلا زیبایی اندام میگم بدن را کمی زیبا شده.
ورزش ویل کیږي د انسانانو له خلقت سره جخت په یوه نه یوه ډول د خلکو ترمنځ دود شو، مګر طریقې مختلفې یادې شوي دي. خو تر کومه ځایه چې د بدن د ښکلا د ورزش تاریخ شو، تر 12 میلادي قرن پورې اټکل کېږي. په 14 میلادي پیړۍ کې نږدې ټوله نړۍ کې د لرګي او هډوکو د ډمبل په ذریعه په مخ بول کېده، کوم چې طریقه د ورزش د کارپوهانو په وینا له اوسني عمل سره چندان فرق نه لري. خو له 1890 او 1990 میلادي کلونو دغه لوبه په نړیواله ډول په نوې بڼه دود شوه. نړۍ کې ډېر مینوالو منډل په سوداګری ډول د نورې نړۍ ترڅنګ اروپا کې ځوانانو مسابقې سره وکړې. د دغه ورزش لومړی لوبغاړی یودی سندو چې د بدن د ښکلا د ورزش پلارې بولي، د نورو ګڼه خدمتونو ترڅنګ په دغه اړوند د فیزیکل کلچر په نوم یوه مجله چاپ کړه او دغه ورزش یې نړیوالو ته معرفي کړ. د لرګي او هډوکو د ډمبل پر ځای فلزي ډمبلونه رواج کړه. ورزش سلامتی دا ډاکټران توصیه کوي چې هر تن ته ښایي څو د ورځې لږ تر لږه یو ساعت فزیکي حرکت وکړي.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00202-22-11-22-11 باندې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. په افغانستان کې د سپورت او د خپلو سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړئ. تر بلې ونې د خدای په امان.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه پزاوي کېږي چې
اعتبار لودو چې زه د کوم خبرې تیری شي وي غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی، د نیمه نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړو سیستاس په خبرونې پیل کوو. د خبرونه مو په افغانستان کې د خوځو ورزشي پرمختګونو ستونزو او بریالیتوبونو ته ځانګړې کړې ده.
عملیات میو کده عملیات سره د خاص فائدہ و نه لیدل، لکه څومره ورزش سره ما فائدہ.
او د خبرونې د پای په شی بو کې د خوځو پاړه څولن خبرونه هم لرو. راتول شوی مطالب ز شریف صافی تاسو وړاندې کوم. د کابل په یو خزینه لوبغالی کې د خزینه ورزشکارانو غغو چې په خپل ورځنیو تمرینونو لګیاوي. ترڅو کلونو مخکې په افغانستان کې د خزو ترمنځ د سپورتي لوبو دود او د خزینه لپاره ورزشي کلبونه یا بیخینه وو او یا که وو هم یوازې په ځینو دولتي ادارو کې په محدود ډول موجود وو. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان میرمنې دې ته متوجه شوې دي چې سپورت کول نه یوازې دا چې د دوی روغتیا ته ګټه رسوي، ورسره د دوی ظاهري ښکلا هم زیاتوي. همدا لامل دی چې په ځنګړي ډول په کابل ښار او ځینو نورو لویو ښارونو کې د ښځینه ورزشکارانو زیات شمېر لوبډلې او ورزشي کلبونه هم په دولتي کچه او هم د خصوصي تشبثاتو په مرسته رامنځته شوي دي. موږ د اولمپیک د نشراتو رئیس ښاغلی عارف پیمان په دې باب پوښتلی چې نن سبا له ورزش سره د ښځینهو اړیکې او علاقه څه ډول ده، او ښځې او جنکۍ د ورزش په کومو برخو کې خپل تمرینات ترسره کوي او د دوی لاسته راوړنې څه دي.
در سال 2002 میلادي
په 2002 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره افغان ورزشکارانو په مختلفو آسیایي لوبو کې ګډون وکړ چې د لومړي ځل لپاره افغاني ښځینه ورزشکارانې پکې راڅرګندې شوې. په دغو لوبو کې زموږ یوې خور د تکواندو په برخه کې د برونز مډال خپل کړ. په همدې ترتیب په مختلفو هیوادونو کې زموږ خویندو ګډون کړی او ښې لاسته راوړنې لرلې دي. همداشان په بیلابیلو رشتو لکه فوټبال، والیبال، باسکټبال، تکواندو، کاراته، جودو او داسې نورو لوبو څانګې په مرکز او ځینو نورو ولایتونو کې جوړې شوې. دغه شان د بدن روزنه او سپورت د ریاست په چوکاټ کې د اولمپیک په ملي کمیټې کې د جنکو برخه نه وه، خو اوس یو مستقل امریت لري چې د ټول د ښځو د ورزش په برخه کې د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ګڼل کیږي.
له دې سره په څنګ کې چې د کابل په ښار کې زیات شمېر میرمنې او جنکو ورزش ته مخه کړې ده، په ولایتونو او لویو ښارونو کې هم ډېر شمېر میرمنې په سپورتي کلبونو او ټیمونو کې هم تنظیم دي. ښاغلی پیمان په ولایتونو کې د ښځینه ورزشکارانو د وضعیت په اړه وایي:
گرچه علاقه مندی دختر خانم ها زیاد بر
وقت کسی هم زمونگ اکثر خایندل ورزش ترمینه لری او غالی دخپل ورون پشن ورزش وکری، خب اکثر ولایتونه که در کورانه و در محدودیتون العمل جنکه نشه که ولی ورزش وکری. خب باید دویم چه په ځین ولایتو کې لکه بلخ، کندز، پروان او داسې نور ولایتونو کې زمونږ خویندې په منظم ډول ورزش کوي او په ورزشي سیالیو کې برخه اخلي.
د جنکو د فوټبال د ملي ټیم غړي حدیثه ولی وایي چې غواړم په دې برخه کې ښه پرمختګ وکړم، خو په دې برخه کې خپل ستونزې داسې یادوي.
مدت 3.5 سال میشه که ما فوتبال میکنم، البته قبلا در تیم مکتب ما بودم.
3.5 کال کیږي چې فوتبال کوم، البته مخکې د ښوونځي د فوتبال په ټیم کې وم، بیا د امبستګي په نوم کلب کې شامل شوم او وروسته ملي ټیم ته لاړم. زموږ د خیر روزنې لپاره باید ښځینه ترینرانې وروزل شي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د تمرین لپاره مناسب ځایونه لرو. د جنکو او هلکانو لپاره یو میدان دی، خو موږ د تمرینات لپاره معینه وخت نه لرو. په اونۍ کې 2-3 ځلې موقع برابرېږي چې تمرین وکړو، خو دا ډېر کم دی. او د دې لپاره چې جنکۍ په اسانه تګ راتګ وکړي او خپلو تمرینات ته ادامه ورکړي، باید د ترانسپورت غم هم راته وخوري، ځکه جنکۍ له ډېرو لرې ځایونو څخه د تمرین لپاره دلته راځي.
له دې ټولو پرمختګونو سره په څنګ کې لا هم ډېرې جنکۍ او مېرمنې د دودونو له زولنو نه دي خلاصې، او سره له دې چې له سپورت سره مینه لري، له خپلو کورنیو او شته رواجونو له کبله نشي کولی سپورت وکړي. نجیبه په مایوسۍ سره هم دا خبره کوي.
ورزش سره زما ډیره علاقه ده، خصوصا باسکتبال، والیبال سره می ډیره علاقه ده. زما دوستان او همکاران می ډیر ما تشویق کوي، خو فامیل می اجازه نه راکوي.
خزینه ورزشکارانو ته تر دولتي امکاناتو سربیره زیات شمیر شخصي کلبونه او د ښځو چارو وزارت په شان ځینو ادارو لخوا هم د سپورت کولو او ورځنیو ورزشي تمریناتو اسانتیاوې برابروي. د کابل په خزینه باغ کې سپورتي جمنازیوم یو له همداسې ځایونو څخه دی چې هر ورځ په لسګونو ښځې د ورځني سپورتي تمریناتو لپاره ورځي. د دغه جمنازیوم مسؤوله کبرا دستګیرزاده په همدې اړه له نورو معلوماتو سره.
200 شزی هر روز دلته راځي په مختلف ټایمو کې. مونږ له سهار شپک بجې تر شپې شپک بجې مونږ دلته یو، او ساعت مونږ د فټنس تمرین لرو. نور مونږ تمرین د بیډمنټن تمرین دی، تکواندو لرو، او په دې ورځ چې راځي مونږ غواړو چې هغه ایجاد کو د والیبال او باسکټبال تیمونه ایجاد کو دلته. زیاتر ناروغي د دې شزی رواني هم دی، جسمي هم دی، دغه د شکر پرابلمونه دومره زیات دي، د ملا دردونه، خو دردونه شته. کله چې دې دلته راځي دا خکیجی اصلا دا څه فکر کوي چې ریس ناروغ نه و ده، یا ځان ته دا امیدوار کیږي.
د کابل خار په څلورم مکوریان کې د خوهران پونم د ورزشی کلب ترینره سوریا نقش بندي هم د خپل کلب پاړه وای.
شپارس کاله کیږي چې ورزش کوم. دلته په 5 ټایمو کې خزی راځي، او په هر ټایم کې 15 خزی شامل دي. دلته مېرمنې ډېرې خوشاله دي، ځکه ځای ډېر ښه او مناسب دی. تقریبا 3 کال کیږي چې دې کلب په کار پیل کړی دی. زیاتره زده کوونکو مو له مختلفو ناروغیو څخه شکایت لري، خو کله چې ورزش پیل کړی روغتیا یې مخ په ښه کېدو ده.
ډېر شمېر هغه مېرمنې چې په ځینو ناروغیو لکه شکر، د ملا و هډوکو دردونو او ځینو نورو داسې ناروغیو اخته دي، هغوی بیا د ډاکټرانو د توصیې پر اساس ورزش ته مخه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي هم دا خبره کوي.
ما دملا تکلیف ترلود، ملا می عملیات و او په کاتاپورت کې دی کې د کور په روزمره کارو په کې ډیر مشکلات سره د چارو. نو ورځ نه ورزش سره غلم ډیر راحت احساسوم، ډیر د درد می کم شوی د وجود، او ډیر د ځان استواره احساسوم. وخت په ډیر ډیر مشکلات په سر د چارو ما مثال د کاتاپورت کې دلو مشکلات د ملا د کور کار مشکلات زیاتو، مګم اوس ډیر راحت احساسوم، درد می د وجود کم شوی، د ملا تکلیف می سره کم.
سره له دې چې نن سبا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د ښځو لپاره یو شمېر سپورتي کلبونه فعال دي، خو لا هم د داسې نورو کلبونو د جوړېدا اړتیا له منځه نه ده تللې. کوبرا دستګیرزاده هم دا خبره کوي.
دغه کفایت نه کې زموږ شاګردان له چارې قمبر نه راځي تر باغزنانې ده. دا دومره لرې ده که چېرې وشي په هر ناحیه کې د ښځې امت وکړي. خپله دا د ښځې وظیفه ده چې امت وکړي او داسې کلبونه جوړ کړي، او د هغې فامیل هغې ته اجازه ورکړي. لکه چې زما خوان ما ته اجازه ورکړه او ما ته پیسې راکړه، هغه لومړی کلب په کابل کې ایجاد کړ. دغه د سلیانو همکاري، د خاوندان همکاري هم دلته ډېر مهم ده چې دا کلبونه ډېر شي. خو دا ډېر ښه وي که نه ټول ښځې کولی شي خپل منطقه کې په خپل کلب شراشي او رسپ خپل کور ته لاشي. دا ډیر خدي.
ډیر شمیر مېرمنې داسې دي چې ورزشي لوبې یا نه کوي او یا نه غواړي چې وکړي، خو د خپلې روغتیا د ساتلو لپاره د ورځني ورزشي تمرینونو د کولو لپاره هر ورځ سپورتي کلبونو ته ورځي. دغه مېرمنې له همدې امله خپله روغتیا ښه ګڼي او خوشاله دي. مېرمن صابره له همدې ډلو مېرمنو څخه ده.
مخکز ما درین تکلیفو آغا بیا دکتر ما تویل تر سپورتو که چی وزن لکم شی بیا زستا ایلا شروع کوم. لکه اول ورځ کې لکه په یو هفته کې زما درزونه ډېر زیات وو، هغه نه وروسته لږ لږ کم شو، اوس بیخي در نه لرم.
یوه بله مېرمنه تهمینه هم ورته نظر لري، وایي
ډاکټر ته تللي وو، بیا هغې وویل چې ته سپورت باید دې وکړې چې وزن دې کم شي.
څومره وخت کېږي چې دلته ورزش کوي؟
درې میاشتې شوې، نو وزن مې هم کم شوی دی، ډېر ښه دی، اوس صحت مې هم ښه دی، پایده زکته ډېره کړې راته. دوه د پینستان ته تللې یم، دلته د ډاکټر ته تللې یم، مخکې ورځو کې مې هم دوا اخیستې وه، مګم هر ځای کې ډاکټر وایي چې سپورت وکړه چې وزن دې کم شي. نو اوس سپورت مې شروع کړی دی، ډېره پایده یې کړې ده اوس.
د ماهرانو په نظر ورزش کول د ښه صحت د لرلو لپاره خورا ضروری دی. څنګه چې اکثر افغاني میرمنې د کور په چار دیوالۍ کې ژوند تیروي، ډیر تګ راتک نه کوي، نو دوی شاید تر نارینه وو هم ورزش کولو ته ډیر اړتیا ولري، او په همدې وجه پکار ده چې افغاني میرمنې ورزش ته لا زیات پام وکړي او ټولنه هم دوی ته لازمه زمینه مساعده کړي. عزتمنو اوریدونکو، او اوس به هم له وکمې رشیدی څخه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. تیره اونۍ د جرمني هیواد د 14 لکه امریکایي ډالرو په لګښت د بلخ ولایت د ښوونکو د روزنې د جنکو د لیلې د جوړولو کار پیل شو. په دغه مراسمو کې د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ رسنیو ته وویل چې دغه لیلې په درو پوړونو کې رغول کیږي او د شپږ سوه جنکو د اوسېدا وړتیا به ولري چې د جوړولو کار به د روان کال تر پایه بشپړ شي. د نوموړي په وینا د دغه لیلې په جوړولو سره به د هغو جنکو لپاره د زده کړې اسانتیاوې برابرې شي چې له نورو ولایتونو نه بلخ ته د زده کړې لپاره راځي. په بامیان ولایت کې یو شمېر مېرمنو له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو په هیله د روب مربا او توشي په جوړولو لاس پورې کړ. دغه پروګرام د غاخان د پراختیایي شبکې لخوا پیل شوی دی چې سمدلاسه د بامیان ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې شپېته مېرمنو د یاد شوي توکو تولید پیل کړی دی. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د نجونو د لیسې ودانۍ د غبرګولي په شپاړستمه پرانیستل شوه. دغه ودانۍ د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته جوړه شوې ده چې 8 خونې او نور ضروري ملحقات لري. په دې ښوونځي کې د نجونو او هلکانو په ګډون 3400 تنه زده کوونکي د علم او پوهې په زده کړه بوخت دي. د افغان خویندوین په کندهار کې میشتي مېرمنې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه برخې اخیستنو ته وهڅولې او له هغوی یې وغوښتل چې د نارینهوو په څیر د خپل هیواد په برخلیک ټاکلو کې مهم رول ولوبوي. د یاد شوي ټولنې مشرې همایره حقمل د غبرګولي پر نهمه په کندهار کې له لسګونو مېرمنو سره غونډه وکړه. د نوموړي په وینا د دغې غونډې له جوړولو نه هدف د راتلونکو انتخاباتو په اړه د مېرمنو د معلوماتو زیاتول و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د فوټبال او بسکتبال ټیمونه جوړ شول. د چارواکو د څرګندونې له مخې دغه ټیمونه ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په مقصد جوړ شوي دي. د دغه دوو ټیمونو غړي چې 14 هلکان د فوټبال لپاره او 28 جینکۍ د بسکتبال لپاره دي، د کابل ښار له 100 ورزشکارانو څخه انتخاب شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین ظاهر غوث د ځوانانو ترمنځ د ورزش وده، د ځوانانو د سلامتیا او د هغوی ترمنځ د نشه یي توکو د استعمال د کمښت خلاره وبلله. په عین حال کې د جبرخیل ګروپ کمپنیو د دغه دوه ټیمونو دوه کلن لګښتونه په غاړه واخیستل. په راتلونکي یوه کال کې 2500 بېوزلو ښځو ته د پکتیکا، سمنګان، بامیان او بدخشان په ولایتونو کې حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د دغه پروګرام د تطبیق قرارداد د غبرګولي پر 11مه د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو د وزارت د کار د معین محمد غوث بشری او د هیواد د افغانو ښځو د روغتیا او پرمختیایي مرکز او ځینو نورو مؤسسو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د نوموړي وزارت د مهارتونو د پرمختیا د پروګرام مرستیال رحیم سفری رسنیو ته وویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 900,000 امریکایي ډالرو مرستې لخوا تمویلیږي چې په راتلونکې یوې میاشتې کې به په یاد شویو ولایتونو کې پیل شي. د نیمه نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ را ټول شوي مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونې په اړه نیوکه وړاندیزونه او مشورې لرئ نو په دې پته رالیږلې شئ. په کابل کې زموږ پوسټی پته ده آزادي رادیو پوسټ باکس 14 کابل افغانستان، او کله په خبره لیک را لګی نو د پاکټ پر شاده پته ولیکئ. آزادي رادیو پوسټ باکس 2400 یونیورسټي ټاون پېښور. خوښ او بریالي اوسئ.
کابل کې د ماپښین درې بجې سوې.